تو فابریکه های تولیدی در افغانستان ایجاد شوه و تمام جوانان از بیکاری نجات پیدا کنند. برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددکارتان.
شپک بجیدی، السلام علیکم. ده ازادی رادیو ده خبری مجلیت از فریده هود سیفی لخبلو طول و همکاران و سره در تخراغ لست بیم. اوری چی ده افغانستان ده سول علی شورا وی چی ده فرانسی پغوندی کی ده مخالف و وصلوال و شرایط نرده بیم. افغان ولسمشر حامد کرزی وی چی لافغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره لدغه هواده د فساد لمن تر ډیره بریده ټول شي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه د نن ورځې مهم خبرونه نوریاس نوری راټول کړی دي.
سرکه هم پام وکړئ چې مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان کې د پراخ اداري فساد ملامتي باید په بهرنیو حکومتونو واچول شي. پاکستانی پولیس وایي د پاکستان د جنوبي ایالت سند په دادو ښارګوټي کې یوې پارېدونکې ډلې یو سړی په دې تور په مرګ وهلی او وژلی دی چې د قرآن کریم نسخه یې سوځولې وه. پولیسو د هند په پلازمېنه نوې ډیلي کې د هغو زرګونو مظاهرچیانو د خورولو لپاره له ډنډو او اوښکې بهونکې ګاز څخه کار واخیست چې د ښځو د امنیت د تضمینولو لپاره په یوې مظاهرې کې راټول شوي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په اوس وخت کې د سوریې کیمیاوي وسلې خوندي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان کې د پراخ اداري فساد ملامتي باید په بهرنیو حکومتونو واچول شي چې د قانون د واکمنۍ د ټینګېدو لپاره یې د هلې ځلې زیانمن کړی دي. کرزی نن په کابل کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې د هغو سوونو میلیونو ډالرو په نسبت چې د بهرنیانو لخوا مشکوکو معاملو کې د بهرنیانو د مشکوکو معاملو لپاره ورکړي، د افغانستان په ادارو کې فساد ډیر ناچیز دی. د وای په افغانستان کې فساد یو حقیقت دی او تریخ حقیقت دی. د هغه فساد دی یو برخه چې زموږ په ادارو کې دا او کوچنی فساد دی رشوت دی. هغه دموږ فساد دی او بل فساد چې هغه لوی دی او د سلونو میلیونو ډالرو دی هغه زموږ نه دی. د دغه فساد په خاطر به ورونو او خویندو خپل ځان نه ملامتوو. هغه د نورو دی او پر موږ اتپل شوی او هدف زموږ د نظام کمزوري کول دی. خاغلی کرزی د شفافیت د نړیوال سازمان هغه راپور هم رد کړ چې پکې افغانستان د نړۍ په کچه یو مفسد هیواد بلل شوی دی. د یو بل خبر لمخې ولسمشر احمد کرزی وویل چې امریکا ته به له یوې مهمې اجنډا سره ولاړ شي. هغه په کابل کې وویل چې له امریکایي چارواکو سره د ده د حکومت یوه مهمه غوښتنه به د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول وي. ټاکل شوی ده کرزی د خپل امریکایي سیال بارک اوباما په بلنه د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې امریکا ته سفر وکړي. د تورخم دروازه د مسافر پر مخ بیت پرانسل شو. دغه سرحدي دروازه نن سهار شاو خوشپک بجې د پاکستاني پولیسو لخوا تړل شوې و. په ختیس کې د سرحدي پولیسو ویان ادریس مومن ازادي راډیو ته وویل چې دروازه پاکستاني پولیسو د یو شمیر پاکستانیانو په شکایت تړلې و چې ګواکې په افغانستان کې دوی زورول کیږي. مومن وایي له پاکستاني چارواکو سره د دوی خبرې وشوې او هغوی ته ډاډ ورکړل چې دا مشکل به له نورو لوړپوړو چارواکو سره شریکوي. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي په وروستیو څو اونیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 40 کسان چې د ځانوژونکو حملو نیت درلود یا یې دارنګه حملو کې لاس درلود نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو کس چې د کابل په قرغی سیمه کې په سپوږمۍ هوټل کې د څو میاشتې مخکې حملې کې لاس درلود هم نیول شوی دی. هغه وویل نیول شوی کس د میدان وردګو اوسیدونکی دی او حمله کوونکي یې په یوه صرف موټر کې تر سپوږمۍ هوټل رسولی و. په دې حمله کې یو شمېر عسکر او ملکي کسان وژل شوي وو. پاکستانی پولیس وایي د پاکستان د جنوبي ایالت سند په دادو ښارګوټي کې یو پارېدونکې ډلې یو سړی په دې تور په مرګ وهلی او وژلی دی چې د قرآن کریم نسخه یې سوځولې وه. د پولیسو یو ویان د شنبې په ورځ وویل چې شاوخوا 200 کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله وکړه چې تورن کس پکې ساتل کېده. هغه یې راوویست او دومره یې ووهه چې سا یې ورکړه او وروسته یې جسد ته اور واچاوه. د دغې پېښې په تړاو شاوخوا 30 تنه نیول شوي دي. د سیمې یو ملا رویترز ته ویلي چې هغه د لرې وطن مسافر و چې شپه یې په جومات کې تېره کړې وه. په سهار کې د قرآن کریم سوزیدلې پاڼې په جومات کې میندل شوې وې. د ازادي راډیو د مشال څنګه په پاکستان کې یو ویډیو ترلاسه کړ چې پکې د جرمني مرستندوی کارکونکو چې په دیر جنوري میاشت کې تختول شوې خپل حکومت ته خواست کوي چې د برمتنیونکو غوښتنې ومني. په دغه ویډیو کې برانډ موهل بیکوای هر شی بد دي امکان شته چې برمتنیونکو ووژني. موهل بیک د جنوري په 19 له ایتالوي جیواني لوپورتو سره یو ځای له ملتانه تختول شوې. په دې اړه نور جزئیات ورسره خبرونه کوي. اوري پولیسو د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د غزرګونو مظاهره چانو د خورولو لپاره له ډنډو او اوښکې بهونکې ګاز څخه کار واخیست چې پرې وېزده کوونکي د تېرې اونۍ ناوړه جنسي تېري په نتیجه کې د ښځو د امنیتي تضمینولو غوښتنه کوي. مظاهره چانو د شنبې په ورځ تېرې کوونکي په دار وزړوي او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. د کاسون په نامه یوې مظاهره کوونکي وویل دا یو وحشتناکه پیښه وه چې رامنځته شوې. دا د بشریت ضد یو ظالمانه عمل دی. کله چې له دې پیښې خبره شو مومې ژړل او ډاډه یم چې د ډیلي هر نجلۍ به هم ژړلې وي. زه هیڅکله نه بیریدم چې کله د شپې په 8 بجو له خپله دفتره تللم، خو اوس بیریدلی یم او هر ګام په احتیاط اخلم. پولیسو وویل مظاهره هغه مهال بې نظمه شو چې مظاهره چیانو هڅه وکړه د پولیسو له امنیتي موانعو تیر شي او د جمهوري ریاست د استوګنځای پر لورې مارش وکړي. د راپورونو له مخې یو شمېر مظاهره چیانو پولیس په ډبرو وویشتل. په دې اړه د خلکو قهر او غوسه د هغو راپورونو پر اساس راپارېدلې چې ویلي وو د سړو یوې بدماشې ډلې چې نشه و په یو بس کې په یوې 30 کلنې ښځې په وحشانه ډول جنسي تېری کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په اوس وخت کې د سوریه کیمیاوي وسلې خوندي دي او حکومت پرې کنټرول لري. لاوروف دغه څرګندونې هغو خبریالانو ته وکړې چې له ده سره له بروکسل څخه بیرته د موسکو په لورې په الوتکه کې ملګري وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه راز د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر کاترین اشتن سره په ګډه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپره شوې دغه راز ویلي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له شرایطو پرته باید مستقیمې خبرې پیل شي. په اعلامیه کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکۍ د پای ته رسېدو لپاره د زړورو او پخو ګامونو غوښتنه هم شوې ده. په مصر کې د اساسي قانون په اړه د ټول پوښتنې یا ریفرندوم د دوهم پړاو لپاره د رای ورکونې مرکزونه پرانستل شوي دي. مخالفین وایي دغه نوی اساسي قانون د اسلام پالو ډلو ګټې خوندي کوي او د مسیحیانو او د نورو اقلیتونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له پامه غورځولی دی. نظر غیر رسمي نظر شمیرنې ښیي چې د ډسمبر په 15مه د ریفرندوم په لومړي دور کې په سلو کې 50 مستحق رای ورکوونکو دغه اساسي قانون په پلوي رای ورکړي. دا د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په روانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د فرانسې په غونډه کې د مخالفو وسلوالو شرایط نه ردوي. افغان ولسمشر وایي کنړیوال غوړي اداري فساد د افغانستان په دولت د سیاسي فشار په توګه وکاروي نو تیر وتلی بوي.
په 2014 کال کې د دې قراردادونو د دې تشکیلات د دې سختارونو ستراتیژي وکړه. دا به مخ پر ژدو او ورکېدو سي. دا به د فساد یو ډېر لومن به وشتي خالص مونږ کېږي.
افغان ولسمشر دا هم وایي چې له امریکایي مشرانو سره د خبرو لپاره به لیوي قوي اجنډا سره واشنگتن ته ولاړ شي او په پاکستان کې تختول شوی جرمنی وګړي د خپل خلاصون لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د فرانسې په غونډه کې د وسلوالو مخالفینو غوښتنې نه ردوي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي رادیو ته وویل چې د غوښتنې ډیرو او نږدې خبرو اترو ته اړتیا لري او هیله ده چې وسلوال مخالفین د سولې له شورا سره مخامخ خبرو ته تیار شي. وسلوالو مخالفینو د فرانسې په غونډه کې د دې هیواد څخه یو مخ د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د اساسي قانون د بیا تدوین کولو خبره کړې ده. خو د سی چارو زینی چیرون کې وایي چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه یو مشکله مسله ده چې په کار دی د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ حل شي. نسیم شفق په دې اړه معلومات راټول کړي.
د سولې عالی شورا تمه لري چې د فرانسې له غونډې وروسته وسلوال طالبان د سولې له عالی شورا سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. د دې شورا چارواکي وایي چې په فرانسې کې د وسلوالو مخالفانو شرایط نه ردوي، خو د دوی په خبره دا ډول سرګندونې ډیرو نږدې او مخامخ خبرو ته ضرورت لري. د سولې د عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو ځینې سرګندونې د ته اړتیا لري چې هغوی په افغانستان کې سیاسي او مدني حضور پیدا کړي.
موږ بلنه په خپل ځای ده، موږ امیدوار یو چې د دې نسل وروسته به موږ ناسته ضرور کیږي او امیدوار یو چې طالبان د سولې په رابطه په خپل ملت په خپل مملکت باندې غیرت وکړي، رحم وکړي او دغه ناسته دې باعث شي چې دوی د سولې پروسې سره هم خبرو ته آماده شي.
د وسلوالو طالبانو د انجینیر حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د افغان حکومت او د حکومت د سیاسي اپوزيشن د زینو استازو ترمنس په فرانسې کې مخامخ بحثونه وشول. په دې بحث کې وسلوالو مخالفانو خپل دریزونه سرګند کړي چې مهمه د افغانستان د اساسي قانون له سره تدوین او له دې هیواد څخه یو مخ د بهرنۍ ځواکونو د وتلو خبره ده. د سیاسي چارو سیډونکي وحید مجدا وایي چې د طالبانو او حزب اسلامي نورې خبرې جدي نه دي او کېدای شي چې د منلو لپاره یې بحثونه وشي، خو د ده په خبره په داسې حال کې چې له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو پر حضور خبرې کیږي، نو په دې اړه د هغوی سرګندونې ښایي د سولې د خبرو اترو لپاره ځینې ستونزې جوړې کړي.
افغانستان د کرکچ اوس یوازې او یوازې د امریکانو تصمیم په نتیجه کې دایشي حل شي، هغه دا دی چې باید د کینیا او د مخالفینو سره او د خبرو اترو له لارې څخه مشکل حل شي او د دې خپل عسکرو د موجودیت خلاص وکړي. باید کوشش وشي چې هغه خارجي بود حل شي، هغه مشکل چې حل شي د داخلي بود دومره مشکل نه دی، ځکه چې مختلف لوري کې دایشي سره کینیا او سره توافق وکړي.
په عین حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي هم وایي چې د وسلوالو مخالفانو دا دریض چې اساسي قانون دی له سره تدوین شي دومره جدي نه دی او اساسي قانون د تعدیل وړ دی. افغانستان د سیمې او نړۍ له یو شمېر مهمو هیوادونو سره ستراتیژیک سندونه لاسلیک کړي چې مهمه له امریکا سره دی او د دواړو خواوو ترمنځ د امنیتي سند په اړه هم خبرې روانې دي. کاتسه هم وسلوال مخالفان د سیاسي روغې جوړې لپاره له افغانستان څخه د ټولو بهرنۍ ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، خو ولسمشر کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته یو ځل بیا وویل چې له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک کول چې په دې هیواد کې د هغوی د اوږدمهاله حضور مسله هم پکې شامل ده، د دې هیواد لپاره مهم او ګټور دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
افغان ولسمشر وایي چې له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره له دغه هیواده د فساد لمن تر ډیره بریده ټوله شي. جمهور رئیس کرزی چې نن یې په کابل کې د اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې د منظرو په مهال خبرې کولې وویل چې که نړیوال غواړي اداري فساد د افغانستان پر دولت د سیاسي فشار په توګه وکاروي نو دا یې تیروتنه ده. حمیده هارون عثمان او په دې اړه نور جزئیات.
ولسمشر کرزی په افغانستان کې اداري فساد په دوه ډولونو ویشي، یو هغه چې د دغه هیواد په دولتي ادارو کې موجود دی او بل برخه یې هغه چې د بهرنیانو لخوا د قراردادونو په بڼه د دولتي چارواکو له خپلوانو سره کیږي. جمهور رئیس ویل چې په وار وار سره یې د داراز قراردادونو اسناد هم له بهرنیانو غوښتي چې تر دې دمه یې ورته نه دي سپارلي. ښاغلي کرزی په افغان دولتي ادارو کې موجود فساد کم وباله، خو زیاته یې کړه چې د فساد بهرنی اړخ خورا زیات دی چې د ښاغلي کرزی په وینا سلګونه میلیاردو ډالرو ته رسیږي. جمهور رئیس احمد کرزی چې له اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې په هیواد کې به د دا ډول فساد لمن هغه وخت ټوله شي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي.
هغه کوشش به هلته نتیجه ورکړي چې هغه لوی عوامل د فساد چې دی خاورې ته راغلي د دې خاورې سره ورک شي او لرې شي. زه مطمئن یم چې په 2014 کال کې کله چې موږ د رئیس جمهوري لپاره انتخابات کوو او نوی جمهور رئیس راځي او هغه وخت به خارجي قواوې د افغانستان څخه وتلي وي، محدود تعداد به پاتې وي. د دوی قراردادونه، د دوی تشکیلات، د دوی ساختارونه چې دلته جوړ کړي وو دا به مخ پر ژدو او ورکېدو سي. دا به د فساد یو ډېر لومن به وشته چې خالص امریکایي شي او دا به د افغانستان په خیر وي.
ولسمشر په هیواد کې خصوصي امنیتي کمپنۍ چې بهرنیان ملاتړي و هم د فساد او ناامنیو ستره سرچینه وبلله، خو وی ویل چې له دې ستونزې سره یې مبارزه وکړه. حامد کرزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان دولت سره دې په رښتینه توګه د فساد د لمنځه وړلو په برخه کې همکار شي او دا یې هم ویل چې که نړیواله ټولنه په واقعي توګه دوستي کول غواړي نو د غید اثبات زیده. ولسمشر د شفافیت د نړیوال ادارې هغه راپور ته هم اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې ویلي و چې افغانستان د نړۍ فاسد هیواد دی. جمهور رئیس وایي ښایي چې دا راز څرګندونې به پر افغان دولت د نړیوالو سیاسي فشار وي.
اگر فساد او وسیله فشار قرابتن
کچیر د سیاسي اغراض او اهداف لپاره فساد فشار الګرځوي نتیجه نه لري. افغانستان د ملي حاکمیت خواته روان دی، په خود دردلو او د استقلالیت خواته روان دی. کچیر پرختنی توګه دوی غواړي چې د فساد په ضد کار وکړي، زه ډاډمن نه يم. دوی باید موږ ته اطمینان راکړي نو د افغانستان د حکومت اجرایی ځواک څو چند کیږي، نو په واضح توګه به یې په سبا نتیجه ګورو.
په افغانستان کې لیداری فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې لیداری فساد سره د مبارزې د عالي شورا مشر عزیز لودین ویل هغه دوسیې چې دوی د اداري فساد په اړه د هیواد قضایي ادارو ته سپارلې باید پرې غور وشي. دغه اداره وایي په لسګونو هغه دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارلې چې یو شمېر یې د دولتي چارواکو د اداري فساد او اختلاس په اړه دي.
افغان ولسمشر دا هم وایي چې له امریکایي مشرانو سره د خبرو لپاره به له یوې قوي اجنډا سره واشنگتن ته ولاړ شي. ښاغلي کرزي یو واري بیا له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره پر خپلو یو شمیر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. نوموړي ویل امریکا باید د افغان ځواکونو بشپړې روزنې، لویو اقتصادي پروژو ته ډیر کار وکړي او د افغانستان ملي حاکمیت له یادونه بسي. خو سیاسي پوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې خپل ټول غوښتنې د منطق له مخې وکړي ترڅو امریکا ورسره ومني. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له کابل په دې اړه ریپورت لري.
د افغان ځواکونو روزنه او سمبالول د افغانستان اقتصادي غښتلتیا او ملي حاکمیت ته درناوی هغه اساسي غوښتنې دي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د خبرو پر مهال مطرح کول غواړي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی کرزی له امریکایي مشرانو سره د خبرو لپاره د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې واشنگټن ته سفر وکړي. امید کرزی چې د اداري فساد سره د مبارزې ته نړیوال ورځي په لمانځل غونډه کې خبرې کولې وویل چې له امریکا سره امنیتي تړون هغه وخت افغانستان په ګټه دی چې امریکا د افغانستان ګټې او شرطونه په نظر کې ونیسي. ښاغلی کرزی وویل تیر لس کلونو کې لا هم افغان ځواکونه په هغه ډول نه دي روزل شوی چې تمه یې کېدل. زموږ مهمې غوښتنې د افغان ځواکونو په اساسي ډول غښتلتیا ده. د افغانستان ملي حاکمیت په بشپړ ډول باید درناوی وکړي. افغانستان یوازې یو خپلواک هیواد په توګه چې ملي حاکمیت هم ولري کولای شي له هیواد بهر په یو معامله کې ګډون وکړي. دوی نشي کولای چې په افغانستان کې څوک ونیسي، بندې کړي او زندان ولري. دا زموږ د ملي حاکمیت پر خلاف ګام دی. که چیرې موږ د دوی له نننیو فعالیتونو سره چې هم بندیان نیسي او زندان لري امنیتي تړون لاسلیکو، په دې معنا چې موږ خپل ملي حاکمیت نور ته وسپاره. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر خبرې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې روانې دي چې په دې اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ دوهمه دوره خبرې هم بشپړې شوې. خو د سیاسي چارو پوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې غوښتنې باید منطقي وي، نه داسې مقابل لوری پوره نه کړي. د دغو پوهان له ډلې اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې امریکایي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د افغانانو حقوقو ته هم ژمن واوسي. د امنیت
برخه کې، پراختیا په برخه کې، اقتصاد په برخه کې، د امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې، دا د افغانانو
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاری تړون د روان میلادي کال په مې میاشت کې په کابل کې د ولسمشر کرزی او ولسمشر اوباما لخوا لاسلیک شو. خو د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو سره بل 2014 میلادي کال ورسره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل قانوني سي او په دې هیواد کې به د هغوی اډې او د پوځ شمیر مشخص کړي. په دې برخه کې لوی پښتنه د امریکایي ځواکونو د شمیر پاره ده. خو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا کابل ته په خپل ورسره سفر کې ویل چې دا به د ولسمشر کرزی او ښاغلی اوباما په راتلونکو خبرو کې معلومه سي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د دې اداري رئیس اسد الله خالد په رغیدو دی او له تداوی وروسته به خپل هیواد ته ستون شي. خالد په کابل کې په یوې ځنوژونکي حمله کې ټپي شوی و چې اوس یې په امریکا کې تداوی روانه ده. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د نوموړي پوښتنې ته روغتون ته ورغلی و. افغان چارواکي وایي په نوموړي د برید په اړه تحقیقات لا هم روان دي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د احمد زبیر من ریپورت ده.
د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکي وایي د دې ادارې د رئیس اسد الله خالد روغتیايي وضعیت اوس ښه دی او له درملنې وروسته به ژر هیواد ته ستون شي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د شنبې پورز په کابل کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل.
الحمدلله صحت جناب رئیس صاحب عمومي،
الحمدلله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عمومي ریاست د محترم رئیس صحت پر شکې دوته ډوډۍ خوري خبري کوي او ری او لجدي روغتيي ګواښ سره نه دی مخ. که خدای کول نه د روغتيي چارنې د بیلابیلو پړاونو له بشپړولو وروسته به په نږدې راتلونکي کې ګران هیواد ته راستونسي.
بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پورز ویل چې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د پنځشنبې پورز د ښاغلي خالد پښتنې ته هغه روغتون ته ورغلی و چې دی پکې بستر دی. د بهرنیو چارو وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي جمهور رئیس اوباما پر اسدالله خالد ځان وژونکي حمله وغندله او د نوموړي په ټپي کېدو یې خواشیني وښودله. اسدالله خالد په کابل کې د ملي امنیت په یو میلمستون کې د یو داسې کس لخوا په ځان وژونکي حملې کې ټپي شو چې د ده کتو ته ورغلی و. نوموړی لومړی د امریکایانو د بګرام په روغتون کې و چې بیا د لاښې درملنې لپاره امریکا ته واستول شو. افغان چارواکي وایي پر نوموړي حمله د پاکستان په کوټه ښار کې تنظیم شوی وه. دوی وایي جمهور رئیس حامد کرزی په ترکیه کې له خپل پاکستاني سیال آصف علي زرداري سره په کتنه کې نوموړي ته د دې برید په اړه راټول شوي شواهد وړاندې کړل. د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي طاهری هغه راپورونه رد نه کړل چې وایي پاکستان غواړي د دې حملې په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی کابل ته واستوي. نوموړي په دې اړه وویل
ملاقات اخیری را کړی سب جمهور
د افغانستان د اسلامي دولت جمهور رئیس چې په ترکیه کې کومه کتنه درلوده په هغې کې اسناد وړاندې کړي دي. نو پر هغې حتما تحقیقات کیږي او پرته له شکه دې ته اړتیا ده چې یو پلاوی وټاکل سي تر څو څېړنې پر وکړي.
د ملي امنیت په عمومي رئیس په کابل کې ځان وژونکي حملې د دغې ادارې په امنیتي تدابیرو انتقادونه زیات کړل چې څنګه رئیس نه ښه ګرځېدای شي. خو چارواکو وویل چې حمله کوونکی د سولې له پیغام سره ورغلی و او چاودیدونکي مواد یې د بدن په خاصو ځایونو کې پټ کړي وو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په پا پاکستان کې تختول شوی جرمنی وګړي د خپل خلاصون لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. د رواني خبری مجلې په ورستیو کې به په دې اړه تفصیل واوري، خو اوس به د هغو افغانانو په اړه باندې واوري چې په یونان کې په یوې کشتۍ کې غرق شوي وو. په یونان کې افغان مهاجر وایي په هغې کشتۍ کې چې تېره اونۍ له ترکیې څخه یونان ته په غیر قانوني توګه کډوال انتقالول او د یونان په سواحلو کې ډوبه شوه ټول مسافر افغانان وو. په دې بیړۍ کې له 28 څخه تر 150 افغان کډوال سپارو چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. ویل کېږي چې د یونان پولیسو تر اوسه پورې د 22 افغانانو مړي له سمندر څخه ایستې دي. د دې پیښې په اړه اجمل اند په یونان کې له افغان فرهنګي شهریار خان سره چې د یو شمېر مرستندوی ټولنو سره د ترجمان په توګه هم کار کوي مرکه کړې ده. شهریار وایي
چې دغه بیړۍ د جمعې په ورځ روان شوې وه یونان په طرف. په دغه کې د یو کس د مرتضی محمدي له وینا نه چې هغه ژوندی پاتې شوی دی خو د یونان پولیسو ته په لاس ورغړی ده، هغه له اوبو را باسلی ده، داخکلی ده. د هغه د بیان مطابق هغه ویلي چې په دغه کښتۍ کې موږ سره له 28 نه تر 150 کسانو پورې وو، چې په دغه 28 نه تر 150 کسانو پورې په دې کې دوه ښځې وې، یعنی مور لور او یو د غېږې ماشوم درې کلن وو. همدغه شان درې کسان چې عمر یې 33 کال کم وو، باقي ټول غټان وو. د دوی معلومات له مخې دغه موږ ته معلومات راکړ شو. باقي د یونان پولیسو په دغو خلکو کې یعنی دوی شمېر درننه پورې ترلاسه کړ، تر پرونه پورې ترلاسه کړي. فلن یو خبر راغی موږ ته چې دلته د ښار پولیسو ته معلومات هم نشته، خو د بعض علاقانو په وینا باندې چې له دې ځاینه یو بل ښار ته ښارګوټي ته لاړو، هلته یې لیدلي وو پولیس چې هغو اووه کسان نور هم راښکلي دي. یعنی په 150 کسانو کې تر پرونه پورې 22 کسان مړي را پیدا شوي ترلاسه کړي دي یونان پولیسو، سرحدي پولیسو. او باقي دغه اووه کسان نن پیدا شوي دي چې د دوی معلومات لا د ښار پولیسو ته هم نشته. او دا معلومات ما ته یو څو ملګرو راکړه چې دلته اوسېږي، له دې ځاینه د میتلینی له ښار نه چې موږ په کومه جزیره کې لیسبو نومېږي، دغه ښار میتلینی نومېږي، دوی کالونۍ ته چې یو بل وړوکی ښارګوټی دی سفر کاو او په لاره کې دغه مړي لیدلي چې له اوبو نه یې راښکل.
دغه کښتۍ کې چې تاسو معلومات څه وایي چې افغانان پکې څومره وو؟
په دې کښتۍ کې ټول افغانانو. د خبرو له مخې چې موږ ته دغه هلک سره مرکه کړې مرتضی محمدي سره، دوی ویلي چې ټول افغانانو. او د دوی یو ملګری چې په چې دا پولی پورې غاړه یعنی په ترکیه کې ترکیه په سرحد کې هم پولیسو ته لاسته ورغلی ژوندی هغو له اوبو راښکلی و دوی ویلي وه چې هغه مړی هغه سره هغه هلک ژوندی چې پاتې شوی دی زما ملګری و هغه ما سره تلیفوني تماس ونیو او ما ته یې ویلي چې زه کله چې په اوبو کې کښتۍ غرق کښتۍ غرق شوه نو د یوه سوریایي کښتۍ لویه بیړۍ چې هغلته تېرېدله هغو سره وباسلم او بیا د ترکیې پولیسو ته بلاس ورکړم.
دې هلک او یا د هلته نورو افغانانو ترمنځ څه اوازې دي چې د دې کښتۍ د ډوبېدو علتونه څه شی و؟
د دوی په وینا باندې د مرتضی محمدي په وینا باندې وایي چې ډېر سخت طوفان و یو خو دا و چې باد لګېده او بل اوبه چپې راغلې او اوبه را ننوتې کښتۍ ته او بل دا علت خو ده چې دغه کښتۍ د ماهیګرانو کښتۍ وه دا فقط دې کښتۍ فقط د لسو یا د پنځلسو کسانو د وړلو توان لاره خو موږ یې پکې دېرش کسان اچولي وو چې له دوی نه دوه علاوه دوه دانې کپتانانو د کښتۍ چلوونکي وو چې ترکانو یعنې دوه دېرش کسان له دوی سره موږ وو.
تاسو به افغانانو سره په تماس کې دغلته افغانان څه وایي چې په مړو شوو کسانو کې د افغانستان د کومو سیمو کسان شامل وو؟
فلحال خو چې زه دغه دوه ورځې دغه هلکانو سره منډې وهم څه کسان د اساره کولسوالۍ دي او اوس یو دوه کسان چې د هغه د خوږیانو د شیرزاد ولسوالۍ دي د هغوی مړې موږ د دغه خوږیانو د شیرزاد ولسوالۍ د مړي کتنه موږ کوو یعنې دغه هلکان بې باوره دي چې آیا دغه واقعي دغه کس دی که نه ځکه مړو خپل حالت اصلي حالت له لاسه ورکړی د ډېر بدل شوي د هغه اکشنو سره چې دوی لري ډېر زیات تغیر موندلی ده یعنې مړي ډېر زیات خراب شوي دي.
په یونان کې میشت افغان شهریار خان چې په کښتۍ کې د ډوبو شوو افغانانو په اړه خبرې کولې. اخوا د بلوچستان په ګوارډر سیمه کې یوولس تنه ایران ته په غیر قانوني توګه د اوښتو پر وخت د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې پنځه تنه افغانان هم شامل دي. د کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په اړه معلومات راکوي.
بیګا شپه ناوخته د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په سرحدي سیمه ګوادر کې په دریو موټرو کې سپاره کسان د ایران پولې ته نږدې له ګوادر ولسوالۍ سره مربوط د مکران په غرنۍ سیمه سنډي سر کې روان وو چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او یوولس تنه یې ووژل. د مکران سیمې یوه دولتي چارواکي عبدالفتح بنګر رسنیو ته په خبرو کې پیښه تایید کړې او وایي خبرې ترلاسه کړې چې په دریو پیکاپ موټرو کې سپاره کسان په غیر قانوني توګه ایران ته او له هغه ځایه نورو اروپایي هیوادونو ته تلل چې د وسلوالو تر برید لاندې راغلي دي. دی وایي قاچاقبر اکثره له عمومي سړک څخه لرې پر غرنیو لارو باندې خلک په قاچاقي توګه ایران ته اړوي نو ځکه په کره توګه نسي ویلی چې پر دغو مسافرو به ډزې چا کړي وي. خو د سیمې اوسېدونکي وایي کېدای سي دغه کسان ایراني سرحدي عسکرو وژلي وي ځکه چې وایي دوی په قاچاقي ډول د شپې په تیاره کې په پښو او یا په موټرو پټ په پټه اوړي نو کله کله ایراني عسکر په دې ګمان ورباندې ډزې وکړي چې د کومې وسلوالې ډلې ورانکاري او وسلوال کسان به وي. په وژل شویو کسان نو کې پنځه افغانان دي او شپږ د پاکستان د پنجاب ایالت اوسېدونکي دي. په کوټه کې مو د افغانستان له قونسلګرۍ سره اړیکه ونیولې خو هغوی له دې پیښې بې خبري وښووله. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. خو تر دې وړاندې چې په کومه پیښه کې د پنجاب ایالت اوسېدونکي وژل شوي مسؤلیت یې د بلوڅو وسلوالو سازمانونو منلی دی. د یادونې وړ ده چې هر کال په زرګونو پاکستانیان او افغانان د پاکستان له لارې ایران او نورو اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي ډول سفر کوي.
اوسم وروستی راپور. په پاکستان کې د یوې جرمنۍ خیریه موسسې د تښتول شوي کارکوونکي د خبرو ویډیو نن سهار د ازادي راډیو د مشال څانګې ته رسېدلې ده. تښتول شوي جرمني وګړي په دې ویډیو کې د خپل خلاصون لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. فرشته جلالزی او په دې اړه معلومات.
دا ویډیوي پیغام نن سهار د پاکستان په ډیری اسماعیل خان کې د القاعده شبکې د یوې مشکوکې ارتباطي سرچینې لخوا د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته رسیدلی. په ویډیو کې د جرمني مامور برند مولنبک خبري راخستل شوی چې د خپل خلاصون لپاره د مرستې غوښتنه کوي. دی وایي سمانوم برند مولنبک دی زه نه 50 کلن یم. زه د جرمني وګړی یم. زه د جرمني د حکومت د بدو پالیسیو په خاطر مجاهدینو تښتولی یم. موږ اوس په لویو ستونزو کې ښکېل یو. لطفا د مجاهدینو غوښتنې په بشپړ ډول ومنئ. دوی هر ورځ موږ وژلی سي. موږ نه پوهېږو چې څه وخت شای نن شای سبا یا شای په نورو دریو ورځو کې دا ساده پلان جوړ نه کړئ چې زموږ د خوشي کولو لپاره به له قوې کار اخلئ. زه غواړم چې ژوند وکړم او خپله کورنۍ بیا ووینم. په دغه ویډیوي پیغام کې چې ټول 25 ثانیې د یوازې د تښتول سوي جرمني خبري راخستل سوي او د تښتونکو د غشتونو یا شرایطو ذکر نه دی شوی. وسلوالو کسانو په ملتان کې د جرمني د خیریه سازمان د دواړه کارکونکو د روان کال د جنوري د میاشتې په 19 نیټه د هغوی د استوګنې له ځای څخه وتښتول. د پاکستان امنیتي ځواکونو وروستول چې تښتول سوی سړی د جرمني دی او ورسره یو بل سړی د ایټالیا وګړی دی. دوی په پاکستان کې د 2010 میلادي کال د سیلاب ځپلو سره د مرستې په یو پروګرام کې کار کاوه. له جرمني برند مولنبک سره یو ځای بل تښتول سوی ایټالوی وګړی جیوانی لوپورتو بل سوی دی. د کسانو دواړو د جرمني لخوا په پاکستان کې د خیر شګنی وسازمان ویلد هنګر هلفه لپاره کار کاوه. د روان